طالبانو حکومت د تاشکن د تلروم نړیوال کانفرنس په څنډه کې له ازبکستان سره سوداګریزه هوکړه لاسلیک کړې ده. د طالبانو په واک کې بختر خبرې اژانس وایي د هوکړه د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي او د ازبکستان د پانګونې صنعت او سوداګرۍ وزیر العزیز قدروف ترمنځ لاسلیک شوې ده. د ریجنس د هوکړې موخه د ازبکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې اسانتیاوي د تعرفو راکمیدل او په دواړو هیوادونو کې بازارونو ته اسانه لاسرسی یاد کړی دی. د پانګونې نړیوال کانفرنس چې هر کال په تاشکن کې جوړیږي د شاوخوا سلو هیوادونو ولسمشران، وزیران او نور لوړ پوړي چارواکي پکې ګډون کوي. که څه هم ازبکستان د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې لري، خو د دوی حکومت یې په رسمیت پیژندلی نه دی. د افغانستان د کورنۍ رسنیو د راپورونو له مخې په کندهار ولایت کې چاودنه شوې ده. دغه رسنیو د امنیتي سرچینو په حواله ویلي چاودنه د طالبانو په یوې امنیتي پوسته کې شوې. تر اوسه د چاودنې د نوعیت په اړه جزئیات خبره شوې نه دي. طالبانو هم تر اوسه د چاودنې په اړه څه ویلي نه دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له چین سره یوې هوکړې ته رسېدلی چې له مخې به یې له دې هېواده مقناطیسونه او نایابه مدني مواد امریکا ته واردوي. د ترامپ په ټکو په دې هوکړې سره به پر چینایي توکو تعرفه 55% وټاکل شي. له دې وړاندې امریکا پر چینایي توکو 33% تعرفه لګولې وه. د فرانسې خبر اژانس د راپور له مخې ترامپ به د دې هوکړې په بدل کې په امریکایي پوهنتونونو او کالجونو کې چینایي زده کوونکو ته د زده کړې اجازه ورکړي. د فرانس پریس په خبره چین بیا پر امریکایي توکو 10% تعرفه وضع کړې ده. امریکایي او چینایي مذاکره کوونکو د سشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دواړه خواوې د وروستیو اختلافاتو د حل په موخه چې پکې تعرفي د چین پر نایابه مدني مواد واک او له امریکا څخه چین ته د پرمختللې ټکنالوژۍ په صادرولو محدودیتونه شامل دي پر یوې موقتې چوکاټ باندې سلا کړې ده. د دې هوکړې اعلان د دوه ورځنیو مذاکراتو له پای وروسته پرون په لندن کې وشو. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ له خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ سره تیره اونۍ په ټلیفون کې خبرې کړې وې چې پکې دواړو خواوو په لندن کې پر مذاکراتو توافق کړی و. او د عراق په پلازمینه بغداد کې د امریکا سفارت د امنیتي ستونزو له کبله د خپلو کارکوونکو شمیر راکموي. یو امریکایي چارواکی پرون چهارشنبې ویلي په بغداد کې د امریکا سفارت په هغه پلان کار کوي چې له مخې غیر ضروري کارکوونکي کم کړي، خو د هغه په ټکو کې چې اړتیا وي پوځیان د مرستې لپاره آماده دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړ چې د امنیتي ستونزو له کبله د کارکوونکو شمیر د کمولو پریکړه کړې ده. بل پلو د عراق د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي هم د امریکا له سفارته د ستونزو له کبله د کارکوونکو ویستل تایید کړی دي. د دغې چارواکي په خبره د پریکړه په سیمه کې د شته امنیتي ستونزو له کبله شوې ده.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را پسترنه مسلمانانه ونی کی هلی میمنی درنوستکونکو هله دا چیروغ او جوړوسی او وخت مو تر دې مهاله په خیره رسولی وی درنوستکونکو د نورز به هم تاسو ټول ته د اوم ټولګي تاریخ مضمون یو لسم لوست شرغلاستم په دې هله چې نورز هم د تل پڅیر د لوست راخلنی شی ور سره ملوسی ملتیار سره وکي او د نورز د موضوع څخه ګټه واخلي. نورز موږ تاسو موضوع د یونان بختری خپلواک دولتونه دي یو لسم لوست 15 او شپږشتمه پاڼه ده. نن ورځ بیا هم پر همدې موضوع باندې غږیږو او د یونان بختري خپلواک دولتونو اړوند مهم او د ګټور معلومات لاسته راوړو. راځو خپل درس پیلو. موږ تاسو په تیر لوست کې د سکندر په حق له ویلو ده چې سکندر یا مقدونی سکندر د هخامنشیانو امپراتوري د منځ وړي او د بیا د افغانستان په 310 کال کې پر افغانستان باندې حمله کوي. سکندر د افغانستان د نیور د پاره ځینې سیمو ته ځي او وروسته د افغانستان شمالي سیمې نیسي. همدارنګه پر افغانستان د افغانستان زیاتره برخه د ترخپلي واکمنۍ لاندې راولي او د یونانیانو په نامه یو بل امپراتوري رامنځته کوي. یعنی د یونانیانو امپراتوري رامنځته کیږي چې کله سکندر بیا یونان ته ځي، ځینې سفرونه کوي، هغه چې کله بیا بیرته یونان ته ستنیږي، د بیرته تلو پر مهال د سند سیند له لارې هغه د مقدونیه په لور باندې ځي، چې بیا د لارې په اوږدو کې هغه د ملاریا په مرض باندې اخته کیږي او د میلاد څخه 303 کاله مخکې هغه مړ کیږي، چې بیا د سکندر د مړینې څخه وروسته دغه د یونان امپراتوري یا دغه لویه یونانی امپراتوري د یونانی قومندانانو ترمنځ یا د یونان د پوځي مشرانو ترمنځ ویشل کیږي. چې کله دغه یونانی امپراتوري د دغه یونانی قومندانانو ترمنځ ویشل کیږي، نو په دې وخت کې د سلواکیانو د سکندر امپراتوري یوه برخه هم د په اختیار کې راځي، یا یونانی سلواکیانو د سکندر د امپراتوري یوه برخه نیسي، یا یوه برخه د دوی په اختیار کې ورکول کیږي. هغه هم لومړی شاب او په هغه پورې تړلې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي او هغه سیمې اداره کوي. سلواکیانو یو تن چې یونانی افسر د لومړي دیوتس په نامه د وختر والی په توګه هغه ګماري، یعنی سلواکیانو یو تن چې هغه یونانی افسر دی د لومړي دیوتس په نامه، لومړي دیوتس نومیږي هغه کس چې بیا هغه د بختر د والی په توګه انتخابیږي او د بختر والی کیږي. هغه چې کله بختر ته ځي، کله چې بختر ته ورسید، نو په دې وخت کې هغه بختر او سغدیانه هیوادونه یا دغه شهرونه خپلواک اعلانوي او هغه ته خپلواکه واکمني ورکوي. چې کله دی بختر ته ورسیږي، نو سندلاسه بختر او سغدیانه خپلواکي اعلانوي. د دیوتیس د واکمني چې و هغه د زیږدي څخه 215 تر 230 کلونو پورې، د زیږدي څخه مخکې دغه کلونو پورې د واکمنۍ رسیږي. په دغه دوره کې د 210 څخه تر 215 مخکې تر زیږدي کلونو د واکمنۍ کوي د دغه کلونو ترمنځ، او تر هغه وروسته بیا دویم دیوتیس د باختر کنټرول او اداره په لاس کې نیسي. یعنی د لومړي دیوتیس څخه وروسته دویم دیوتیس واک ته رسیږي پر باختر باندې، چې بیا د باختر کنټرول، د باختر اداره او د باختر واکمنی د لاس سورزی او د باختر کنټرول په لاس کې نیسي. نوموړی بیا د خپل دولت خپلواکي اعلانوي، یعنی دی بیا رولاړي چې خپل دولت په بختر کې خپلواک اعلانوي، خپل حکومت خپلواکوي او د اشکانیانو سره د دوستي اړیکې ټینګوي، یعنی د اشکانیانو سره بیا د دوستي شروع کوي. ځکه دغه دواړه نوي دولتونه د شام یا د سوریه د سلواکیانو پر خلاف. یوتودیوم د یونان بختری یو بل ډیر زور واقعي ډیر ځواکمن ټول واقعي وو، چې د خپل واکمنۍ په دوره کې دی د شامي سلواکیانو يرغل پر شا کوي او بیا د سولې د لارې هغه کم يرغل چې وو هغه اول خو دی دغه يرغل یا دغه حمله پر شا باندې تنبوي، چې بیا د سولې د خبرو د لارې بیا هغه پر شا کوي چې بیا دوی دغه سلواکیان يرغل ونه کې شامي سلواکیان. البته نوموړی بیا د چیریزي د هندوکش سویلي برخې، د هندوکش سویلي برخې بلا کومې جګړې څخه د هند دولت د کنټرول څخه ژغوري، بیا په لویدیځ برخه کې د توستر سیمه پورې د مخ ته ځي، یعنی دغه سیمه تر خپل واک لاندې راولي او پر هغه باندې واکمني شروع کوي. په شمال کې د کاشغرستان او په سویل کې بلوچستان د لرغونی افغانستان سره یو ځای کوي، یعنی دی د په شمال کې کاشغرستان او په سویل کې بلوچستان د لرغونی یا زموږ استاسي د پخوانی افغانستان سره یو ځای کوي، او په همدغه دوره کې باختر د زړو شهرونو یا د زړو شهرونو یا هزار شهر نوم ترلاسه کوي. یعنی باختر چې کله دی دغه سیمه د افغانستان سره یو ځای کړي، نو په همدغه دوره کې باختر د زړو شهرونو یا هزار شهر نوم ترلاسه کوي او دغه نوم د باختر کیږي. د یونان باختری بل ټولواکي چې وو یا بل واکمن چې وو هغه جیومتروس وو. نوموړی بیا چې شي کوي تر سند او پنجاب پورې مختزه، یعنی د سند څخه د سند او تر پنجاب پورې هغه سیمه د تر خپل ولکې تر خپل واکمنۍ لاندې راولي، او شمالي هندستان تر ګنگا پورې نیسي، یعنی د ګنگا تر سند پورې د شمالي هندستان هم نیسي. د یونان بختری پولی چې وی هغه د ایران د دشتو، یعنی د اوسنی ایران د مرکزی سیمې څخه شروع کیږي، بیا د ګنگا تر سیمو او بیا د هغه ځای تر سیهون او جیهون څخه د هند تر بهیرې پورې رسیدلی، یعنی دغه سیمې مکمل د یونان بختری پولی په دی کې، یعنی د یونان بختری تر واکمنۍ لاندې دغه سیمې وي، چې هغه زموږ او ستاسو دغه د نن ورځې اوسنی ایران د مرکزی سیمې څخه بیا د ګنگا تر سیمو پورې بیا د سیهون او جیهون څخه د هند تر بهیرې پورې دغه سیمې ټول د یونان بختري تر ولکې لاندې وي، یا د یونان بختري تر حکومت او د دغه دولت لاندې وي. د دې دولت ټول واکانو ټول مکمل فتوحات د میلاد څخه د مخه 150 کاله پورې دوام درلود. دغه دولت ټولواکان او د ټولواکانو واکمنی د میلاد څخه وړاندې 150 کاله مخکې پورې دغه د دوی واکمنی مکمله دوام درلوده. راځو یوکراتید ته. یوکراتید د یونان بختري یو بل ټولواکی و چې هغه بیا په خپل امپراتوري کې یا په دغه خپل دولت کې داسې والیان په دنده ګماري، یا داسې والیان په خپل امپراتوري کې انتخابوي یا ټاکي چې هغوی په هند کې د خپلواکو دولتونو لپاره شرایط برابروي. د خپلواکو دولتونو لپاره داسې شرایط برابروي چې مثلا هغه په هند کې خپلواک دولتونه د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابروي. چې کله یوکراتید واکمن شو، د دولت پرزیدل او د یونان بختري امپراتوري جوړېدل شروع شو. یعنې په همدغه دوره کې د یونان بختري امپراتوري جوړیږي. د یونان بختري دولت څه ډول مثلا هغه د خطر سره مخ کیږي یا د پرزیدو سره مخ کیږي، دا دلته دوه موضوعات رامنځته کیږي په دې وخت کې. یو دا چې د یوې خوا د اشکانیانو حمله، یعنې د یوې خوا اشکانیان پر دوی باندې حمله کوي په دغه امپراتوري باندې، د دغه امپراتوري په لویدیځ کې پر دوی باندې حمله کوي، او په دغه وخت کې په همدې مهال کې د بلې خوا بیا دننه په دغه هیواد کې ستي قبایل د یونان بختري د خپلواکو دولتونو د پرزیدو لپاره زمینه برابروي. چې دغه دواړه دلایل د دې سبب کیږي چې یونان بختري د ماتې سره مخ سي یا د منځ تلو ته نږدې سي. چې همدغه دوه دلایل دي چې دغه د اشکانیانو حمله د ستي قبایل دننه په هیواد کې د دې زمینه برابروي چې دغه دولت له منځه ولاړ سي. یونان بختري دولت چې دی هغه تر میلاد 150 کاله پخوا خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته لیږي. موږ په زیاترو درسونو کې ویل چې بلخ یا بختي د یونان بختري دولت هغه مرکز و، چې بیا دغه د یونان بختري دولت کې یا د همدغه امپراتوري پر مهال 150 کاله مخکې دغه مرکز یا دوی خپل د امپراتوري د خپل واکمنۍ مرکز د بلخ څخه چیرې بیا بګرام ته، یعنی بګرام ته لیږدول کیږي. او خبره تر دغه ځای پورې رسیږي چې تر میلاد 70 کاله پخوا لومړی ساکان په سویلي برخه کې د افغانستان په سویل کې دوی واک ته رسیږي. هغه ځای واکمنۍ لاسته راوړي او سویل برخه د افغانستان د دوی تر ولکې لاندې راځي. چې بیا د ستي قبایلو یوې بله څانګه چې هغه د یوچی په نامه شهرت درلود هغه مهال دوی راځي بلخ نسي، او د یونان بختري دولتونه لړۍ یا سلسله راپرځوي او دغه د یونان بختري امپراتوري له منځه وړي. یوچیانو د افغانستان په لرغونی تاریخ کې دوی د کوشانیانو په نامه ډیر مشهور دي، او د کوشانیانو په نامه پیژندل کیږي. چې موږ او تاسو بیا دغه د یوچی قبیله د قبیلې یو څنګه یا هم دغه د کوشانچ دوی د کوشانیانو په نامه مشهور دي، هم دغه کوشانیان به موږ او تاسو په راتلونکي درسونه کې وایي چې کله دوی یونان دولت لمین زوړي بلخ نسی، نو په دې وخت کې کوشانیانو یو لوی امپراتوري رامنځته کوي. یو بل لوی امپراتوري رامنځته کوي چې موږ او تاسو بیا په راتلونکي درسونه کې وایي چې څه ډول حکومت هغه رامنځته کیږي او دوی بیا څه ډول امپراتوري لري. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې د یونان بختري خپلواک دولتونه و. موږ دا ویل چې کله د سکندر هغه امپراتوري د یوناني قومندانانو ترمنځ وېشل کیږي، نو یو برخه د سلواکدیانو په اختیار کې هم ورځي. چې هغوی بیا شام نیسي، د شام سره هغه کومې سیمې چې تړلې دي هغه نیسي. یو کس چې هغه د لومړي دیوتس په نامه یادیږي هغه د بختر والد ټاکي. چې کله دغه لومړي دیوتس بختر ته ځي، نو بختر او سغدین خپلواک دولتونه اعلانوي چې مکمل 210 څخه تر 215 مخکې تر زیږدیس کاله پورې لومړی دیوتیس واکمنی کوي. بیا د هغه څخه وروسته دویم دیوتیس واک ته رسیږي، او د بختر کنټرول د هغه په لاس کې ورځي. هغه بیا خپل دولت په بختر کې خپلواک اعلانوي، او د اشکانیانو سره دی بیا د دوستی اړیکې ټینګوي. د دې دولت یو بل ټولواکي چې موږ ولوستي چې هغه یو ډیر ځواکمن ټولواکي دی، وو هغه د یوتودیوم په نامه یادېدی. چې یوتودیوم د خپلواکمنۍ په دوره کې د شامي سلواک ایرانیانو حمله پر شا کوي د هغو سره سوله کوي او د هندوکش سویلی برخي بل دي چې هغه لته جګړه وکي یا جنگ وکي بل جګړې څخه د هندي دولت له سلطې څخه ژغوري او په لوېدیځ سره برخه کې د توستر سیمو پر هغه مخ ته ځي او دغه سیمه تر خپل ولکې لاندې راولي په شمال کې کشغرستان او په سویل کې بلوچستان سیمې د افغانستان سره یو ځای کوي چې په دغه وخت کې یا په همدغه دوره کې بختر د زورو شهرونو یا هزار شهر نوم ترلاسه کوي. ورپسې مو د یونان بختر بل ټولواکي په اړه ولوست چې هغه جیومتریس و چې هغه بیا د سند او پنجاب پورې مخته ځي، یعنی دغه سیمې نیسي شمالي هندوستان څخه د ګنګا تر څنډو پورې، همدارنګه د سیهون او جیهون څخه د هند تر بهیري پورې دی، تر هغه ځای پورې رسیږي تر دغه ځایونو پورې دی خپل واکمني خپل دولت مخته وړي. د یونان دولت فتوحات چې وه هغه 150 کاله پورې مخکې تر میلاده پورې دوام درلود. د یونان بختري یو بل ټولواکي مو ویل چې هغه یوکراتید وو، هغه په خپل امپراتوري کې داسې والیان انتخابوي چې هغه په هند کې د خپلواکو دولتونو لپاره شرایط برابروي، چې کله یوکراتید واکمنیږي نو د یونان بختري امپراتوري چې د هغه جوړېدل شروع کیږي. دغه دولت یا دغه امپراتوري پرزیدل او له منځه تلل دوه دلایل درلوده چې هغه مو ویل، یو د اشکانیانو حمله و په لوېدیځه برخه کې او بل هم ستي دننه په هیواد کې ستي قبایل و، چې دغه د دې سبب کیږي چې دغه د یونان بختري دولت له منځه ولاړ سي. یونان بختري دولت په 1350 کال مخکې تر میلاده خپل مرکز د بلخ څخه بګرام ته بیایي، چې کله بګرام ته دوی خپل مرکز انتقالوي نو خبره تر دې ځای رسیږي چې لومړی سکان په افغانستان کې واک ته رسیږي. بیا د ستي قبایلو یو څانګه چې هغه د یوچی په نامه شهرت لري هغوی بلخ نیسي، ځکه دوی خپل مرکز بګرام ته لیږدوي. بلخ دیره چې بلخ نیسی د بلخ شهر نیسی، چې بیا دغه د یونان بختري دولت په همدې ډول سره دغه دولت له منځه ځي او کوشانیان یو بل کوشانیان یا همدغه یوچی کورنی چې وي یوچان چې و دوی بیا یو بل لوی امپراتوري رامنځته کوي، چې دغه یوچان د افغانستان په تاریخ کې بیا د کوشان په نامه ډېر شهرت لري، چې موږ په راتلونکي درسونه کې وایو. زموږ او ستاسو د نن ورځې درس همدومره وو. د نن ورځې درس مو پر همدې ځای پاتې سیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو بیا هم کورنۍ دنده لري، درو پښتنو ته د تل په څیر جوابونه وایست. اول دا چې یوټیوبیم په اړه څه پوهیږي، دیمتریس څوک او د هغه د کړو وړو په اړه څه پوهیږي، یعنې د کوم کارونه وکړه څه ډول کړه وړای و، او د یونان بختري امپراتوري پرسیدل څه ډول پیل شو، یعنی دا څه ډول شروع شو چې د افغانستان د یونان بختري دولت له منځه ځي، د کوم ځای شروع شو او په څه ډول دغه دولت پرځیږي او له منځه ځي یا له مات سره مخامخ کیږي. نو زموږ استاد د نن ورځې درس هم دومره و. تر راتلونکي درس پورې تاسو په مهربانه اولی رب سپارم. شو وخت ولرئ، شي چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لمه ربانه را په سپیشل نامه سلامونه او نیک هیلې مې ومني درنو زده کوونکو، هیله د چیروغ او جوړوسی او د صحت جامې بم په تنوي تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شرح خلاص تویم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست را خلینې شی بوره سره ملتیا وکي او زموږ استاد د نن ورځې موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان حالت د مویانو په دوره کې دویم لوست پنځم څخه تر اتمې پاڼې پورې دی. نو درنو زده کوونکو تاسو هم د تل په څیر بیا هم د ځان سره قلم او کتابچه واخلي. یو ځل بیا یادونه کوم چې د لوست د مهمو ټکو څخه تاسو نوٹ واخلي تر څو وروسته وکولای سي پر هغه باندې تکرار وکړي او لوست په ښه شکل سره تاسو زده کړئ. زموږ استاد تیر لوست چې هغه افغانستان ته د اسلام درتک په حق لوم، دا چې افغانستان ته اسلام څه ډول او په کوم کال کې راځي، د دې ترڅنګ د افغانستان اوضاع د اسلام څخه مخکې څه ډول و، او د افغانستان اوضاع د اسلام د څرګندېدو پر مهال د هغه څخه وروسته په څه ډول و، اسلام څه ډول د کوم کسانو لخوا خپریږي، لومړی کومې سیمې مثلا لومړی کوم د افغانستان کومې سیمې ته اسلام را رسیږي او د هغې خلک مسلمان کیږي. د دې ټولو موضوعاتو اړوند موږ او تاسو په تیر لوست کې معلومات لاسته راوړو، او د لوست په پای کې موږ او تاسو کورنۍ دنده درلوده. کورنۍ دنده مو څلورو پوښتنو ته ځواب پیدا کول وو، او د دې ترڅنګ د همغه پوښتنو زده کړه وه، د هغه ځوابونه زده کړه وه، او د دې ترڅنګ دا هم مو تاسو خپل تیر لوست په مکمل شکل سره زده کړئ. پوښتنې مو اول دا وی چې د اسلام در تک په مهال زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو برخه کې کوم قومونه واکمن وو؟ د هغو اديانو نومونه واخلي چې د هغه د اسلام څخه مخکې زموږ په هیواد کې دود وو. او بل دا چې تاسو په نظر زموږ په هیواد کې ولې خلکو د اسلام څخه هرکلی وکړ؟ اخیری پوښتنه دا چې ولې یو شمېر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پاڅون وکړ؟ نو په دې هیله چې دا د څلور سرو پوښتنو ځوابونه ستاسو زده وي، ځکه د دې څرګندوی کوي چې ستاسو په تېر لوست باندې سرشه خلاص سوی دی او ښه مزده کړی دی. د نن ورځې زده کړې ته هم تاسو چمتو یاست. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د افغانستان حالات امویانو په دوره کې. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه لومړی راځو امویان پیژنو چې خپل اموی کورنۍ څه ډول یو کورنۍ و. اموی کورنۍ د قریشو د قوم څخه و چې یو څلوېښتم سپوږمیز کال یا شپږ سوه یو شپېتم زیږدیز کال څخه وروسته دوی اسلامي خلافت ترلاسه کړ، او نوي کاله یې په اسلامي نړۍ باندې دوی حکومت وکړ. یعنی تقریبا نوي کاله دی پر اسلامي نړۍ باندې، پر اسلامي سیمو باندې دوی خپل واکمني کوله، او د دوی حکومت دوام درلود. د امویانو د واکمنۍ پر مهال باندې اسلام ډیر پرمختګ وکړ. اسلام د نړۍ په ډیرو سیمو کې خپور شو، او د اسلام زیاتره سیمې د نړۍ ډیرې سیمې په اسلامي احکامو باندې دوی وپوهېدل، او اسلام هغه سیمو ته ورسېد. د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا روښانه سولې، او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه خراسان یا اوسنی افغانستان ته راکډوال سوه یا افغانستان ته راغلل. د دوی په زمانه کې یعنی تقریبا د افغانستان ټولې سیمې، د افغانستان ټول ولایت د اسلام په مبارک دین باندې روښانه سول. راځو د یحیی بن زید پاڅون ته، چې یحیی بن زید د امویانو په وړاندې څه ډول پاڅون کوي. د افغانستان خلکو ځینې وخت د اموي واکمنانو په وړاندې د پاڅونونو څخه چې د دوی د سیاسي مخالفینو د خوا ترسره کېدل د دوی ملاتړ کوه. یعنی د افغانستان خلک ځینې وختونه د هغو سیاسي مخالفینو لخوا چې کله په اموي واکمنانو باندې پاڅونونه کېدل، دوی د دغه پاڅونونو یا د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅون ملاتړ کوي. چې د دغه پاڅونونو څخه یو هم د بنی هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو، چې هغه یحیا د زید د زوی پاڅون وو چې په جوزجان کې رامنځته سو، او خپل یحیا بیا په 1433 زیږدیز کال کې د خپلو یو سل شل تنه ملګرو سره وژل کیږي. دا هغه څخه وروسته بیا ابو مسلم خراسانی دی. عبدالرحمن چې ابو مسلم یې لقب وو، په سلم سپوږمیز او 1919 زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نچ کې زیږېدلی دی، او د زید زوی د یحیا د شهادت څخه وروسته د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري دی په غاړه اخلي، او په 1920 سپوږمیز کال کې بیا دی د کوچنی اختر په ورځ په سفید نچ کې د امویانو بیرغ راکښته کوي، او بیا د عباسیانو تور رنګ بیرغ راپورته کوي، او په دې ډول سره بیا د عباسیانو واکمني پیلېږي په دغه سیمه کې، چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېری هغه ځینې نامتو ښارونه نیسي یو په بل پسې. او ابو مسلم په وروستۍ کې اموي دولت ته ماتې ورکوي، او په 1320 سپوږمیز کال یا 1520 زیږدیز کال کې خلافت د عباسیانو ته لیږدوي. خو عباسی خلیفه منصور چې هغه د خراسان د خلکو ترمنځ د نفوذ څخه ویره درلوده، بالاخره بیا هغه هم په 1320 زیږدیز قمري کال کې یا 1550 زیږدیز کال کې په 140 سره وژني. او ابو مسلم په دې وخت کې 18 کلن. راځو امیر پولاد او امیر کروړ ته، چې دوی کوم کسان و. امیر پولاد د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و، چې دوی هم هغه وخت چې د واورېدل چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول سوي دي، دوی هم په عباسي نهضت کې ګډون کوي. او امیر کروړ د امیر پولاد زوی دی، دا هم په عباسي پاڅون کې ډېره برخه درلوده، او ډېرې زیاتې سیمې یې ونیولې یا ډېرې زیاتې بریاوې یې ترلاسه کړلې. دی چې و د پښتو ژبې یو ډیر پوه یو ډیر لایق او ډیر پوه شاعر هم و او داسې ویل کیږي چې د اسلام د راتګ څخه مخکې لومړنی پښتو حماسي شعر هم د ویلی دی. دا و درنو زده کوونکو زموږ او ستاسو د نن ورځې درس چې د افغانستان د حالاتو اړوند مو معلومات لاسته راوړل دا چې د مویانو په دوره کې افغانستان څه ډول حالات درلود څه ډول پاڅونونه سوي وه. لومړی موږ په دې لوست کې د اموي کورنۍ په هکله معلومات لاسته راوړل چې اموي کورنۍ د قریشو د قوم څخه وو او دوی یو څلوېښتم سپوږمیز کال څخه وروسته اسلامي خلافت ترلاسه کړ او نوي کاله دوی واکمني وکړل. د دې ترڅنګ د امویانو د واکمنۍ په مهال کې مو وویل چې اسلام ډېر پرمختګ کوي، اسلام د نړۍ په ډېرو سیمو کې خپریږي او همدارنګه د دوی په زمانه کې د افغانستان تقریبا ټولې سیمې د اسلام په رڼا باندې روښانه کیږي او د عربو مختلفې قبیلې د جزیرۃ العرب څخه افغانستان ته راځي. په سیمو د یحیی بن زید پاڅون وویل چې په دې وخت کې یا دغه کورنۍ د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان ځینې خلک د اموي واکمنانو په وړاندې چې کوم پاڅونونه کېدل د هغو ملاتړ به کوي، یعنی هغه سیاسي مخالفین چې هغوی د اموي واکمنانو سیاسي مخالفین وو او دغه سیاسي مخالفین چې کله د اموي واکمنانو په وړاندې دوی پاڅونونه کول نو د افغانستان خلک زیاتره وختونه د دغه سیاسي مخالفینو د پاڅونونو ملاتړ کوه. چې د دغو پاڅونونو څخه مو یو پاڅون وویل چې هغه د بني هاشم د کورنۍ د یو غړي پاڅون وو چې هغه غړي یحیی د زید زوی وو او دی په دغه پاڅون په جوزجان کې رامنځته شوی وو چې بیا یحیی د خپلو یو سلو شلو تنو ملګرو سره په یو سلو شپږویشتم سپوږمیز کال کې دی وژل کیږي. چې د وژل کېدو څخه وروسته بیا ابو مسلم خراساني راپورته کیږي چې دی هم د ده نوم عبدالرحمن او ابو مسلم یې لقب و. دی په سلم سپوږمیز کال یا اووه سوه نولسم زیږدیز کال کې د جوزجان په سفید نچ کې پیدا شوی دی او د زید یا د زید د زوی د یحیی د شهادت څخه وروسته د دغه د امویانو پر ضد چې کوم پاڅون کې دی د هم هغه پاڅون مشري دی په غاړه اخلي او دی په یو سلو نوویشتم سپوږمیز کال کې د کوچني اختر په ورځ په سفید نچ کې د امویانو پر ضد د امویانو بیرغ راکښته کوي او د عباسیانو جنده چې هغه تور رنګ لري هغه پورته کوي چې دی هم د خلکو په مرسته د افغانستان ډېرې نامتو سیمې نیسي په یو بل پسې او ابو مسلم په وروستیو کې اموي دولت ته ماتې ورکوي او په یو سلو دوه دېرشم کال کې خلافت د عباسیانو څانګې ته ولېږه. خو عباسي خلیفه منصور چې د خراسان د خلکو ترمنځ یې د نفوذ څخه ویره درلوده بالاخره بیا په یو سلو اووه دېرشم قمري کال کې یې په یو چل سره ووژنه او دغه مهال ابو مسلم چې و هغه اته دېرش کلن و. د دې ترڅنګ مو امیر پولاد او امیر کرور وپېژندل چې د افغانستان په مرکز کې د غور د امیرانو څخه و امیر پولاد او د هم هغه مهال چې دی واورېدی چې د افغانستان خلک د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا باندې راټول شوي دي نو دی هم په عباسي نهضت کې برخه اخلي. دی چې و هغه د امیر کرور د امیر پولاد زوی و او دی هم په عباسي پاڅون کې ډېره زیاته برخه درلوده، ډېرې زیاتې بریاوې لاسته راوړې. د دې ترڅنګ دی د پښتو ژبې ډېر پوخ لایق او ډېر پوه شاعر و چې د اسلام د راتګ څخه وروسته لومړنی حماسي شعر هم داسې ویل کیږي چې لومړنی حماسي شعر هم د ویلې دي. دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس چې د افغانستان حالات د امویانو په دوره کې څه ډول و د دې موضوع اړوند موږ او تاسو معلومات لاسته راوړو باندې وپوهېدلو. نو په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او ورڅخه مو ګټه اخیستې وي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسو کورنۍ دنده لري چې څو پوښتنو ته به ځوابونه پیدا کوي او د همدغه پوښتنو ځوابونه به تاسو زده کوي. اول دا چې ولې د افغانستان خلکو د اموي خلافت ضد پاڅونونو څخه پلوي وکړه، یعنی کله چې د اموي خلافت پر ضد باندې ځینې پاڅونونه کېده ولې د افغانستان خلکو د دغو پاڅونونو ملاتړ کاوه. بل دا چې امیر پولاد او امیر کرور د افغانستان په کوم ځای کې امارات درلود، دوی کم کسان و. په همدې لوست کې موږ او تاسو هم امیر پولاد او هم امیر کرور وپېژندئ. بله پوښتنه دا چې د ابو مسلم خراساني په اړه تاسو څه پوهیږئ؟ د ابو مسلم خراساني په اړه مو هم لنډ معلومات لاسته راوړل، هغه مو وپېژندئ چې دی څوک و، کوم کارونه کوي، څه ډول هغه کارونه مخته وړي، په دې باندې موږ وپوهېدلو. نو درنو زده کوونکو همدغه درو سرو پوښتنو ته تاسو ځوابونه پیدا کړئ، هڅه وکړئ چې د درو سرو پوښتنو ځوابونه تاسو زده کړئ تر څو په لوست باندې وپوهیږئ. دا همدغه درو سره پوښتنو ځوابونه زده کول ستاسو سره مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهیږئ، ځکه دغه درې سره پوښتنې زموږ د مکمل درس هغه مفهوم دی یا په لنډو ټکو کې ستاسو سره مرسته کوي چې تاسو درس زده کړئ. نو ځکه د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده درکوو چې همدغه کورنۍ دنده تاسو په ښه شکل سره اجرا کړئ، ښه زده کړئ. او بل دا چې د هر لوست په پای کې په هغه ورځ باندې تاسو هڅه وکړئ چې دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ، او کم نور چې تاسو اخیستی دي هغه د ځان سره څو ځلې تکرار کړئ، درس په ښه شکل سره زده کړئ، ځکه زموږ ټول درسونه یو په بل پورې تړلي دي. که چېرې تاسو په اول دوهم درسونو پوه نه شئ هغه زده نه کړئ، نو په درېیم او څلورم درسونو کې تاسو ته موضوعات پیچلي وي او ځینې شیان ستاسو لپاره سخت وي چې تاسو په باندې وپوهیږي. نو ځکه د دغه کورنۍ دندې د ورکولو څخه مو هدف په هر لوست د هر لوست په پای کې همدا دی چې د هر لوست په پای کې تاسو ته کورنۍ دنده درکوو، هغه ستاسو